کار غنگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی دا راپورټ لرو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلارې ښه نتیجه ورکړې. د افغانستان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. په دې باره کې راپورټ او یو مرکه لرو او همداراز په امریکا کې د منځنۍ دورې انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی به تاسو ته ووایي.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اورئ. رویټرز لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ډیر زر پریکړه کوونکی دی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی وټاکي. د امریکا حکومت په داسې وخت کې زلمی خلیلزاد بیرته د افغانستان ته د استازي په توګه د ټاکلو پریکړه کړې ده چې په پرله پسې ویلي د طالبانو او د افغانستان حکومت د مذاکراتو سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. ښاغلی خلیلزاد چې افغان نژاده امریکایي دی، پخوا یې هم د افغانستان دپاره د خاص استازي دنده ترسره کړې ده. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه د ټاکلو پریکړه یوه میاشت وروسته د هغې نه کیږي چې امریکایي ډیپلومیټ او طالب چارواکو د خبرو لپاره د ممکنه لارو چارو خبرې کړې دي. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن وایي چې د ولسمشر ترامپ تګلارې د افغانستان او سیمې لپاره ډیره اغیزناکه تمامه شوې ده. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ترامپ د تګلارې له اعلان ټیک یو کال پوره شو. جنرال نیکلسن وویل چې د بل هر وخت د افغانستان د ستونزو سیاسي حل ته تر ټولو ښه فرصت برابر شوی. جنرال نیکلسن د چهارشنبه په ورځ د کابل نه د ویډیو کانفرنس د لارې په امریکا د دفاع په وزارت کې خبریالانو سره خبرې کولې. نیکلسن د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې وړاندیز او په وړوکي او لوی اخترونو کې د اوربند اعلانول د سولې په برخه کې لوی پرمختګونه وبلل. امریکا وایي په ایران بندیزونو اثر کړی دی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي په ایران بندیزونه د هغه ملک په اقتصاد او د خلکو په فکر سخت اثر کړی دی. نوموړي ویل د ترامپ اداره غواړي د ایران په خلاف نور اقدامات هم وکړي. ښاغلی بولټن اسرائیل ته د خپل سفر په وخت وویل چې په ایران د لا زیات فشار اچولو دپاره امریکا د خپلو متحدینو سره خبرې کړي دي. بولټن وویل چې په دې فشارونو کې نور اقتصادي بندیزونه او اقدامات شامل دي، خو تر اوسه معلوم نه دي چې دغه اقدامات به څه وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار همدارنګه وویل چې واشنگټن په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي، خو د ایران د حکومت نه غواړي چې خپله رویه بدله کړي. د سعودي عربستان ولی عهد د پاکستان د پوځ د لوی درستیز سره د چهارشنبه په ورځ ملاقات کړی دی او د پاکستان د نوي حکومت سره یې ملاتړ څرګند کړی. د پاکستان د پوځ ویاند دغه ملاقات نه وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د سعودي عربستان ولی عهد د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د ملاقات بلنه ورکړې وه او دواړو مشرانو په دغه ملاقات کې د سیمې د امنیت په اړه هم خبرې کړي دي. د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د پاکستان د نوي حکومت دپاره نیکې هیلې څرګندې کړې او ویلي دي چې دغه حکومت د راپېښو مشکلاتو سره د مقابلې توان لري. په امریکا کې د منځنۍ دورې انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. د جمهوری ګوند غړي په ولس کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ محبوبیت د نږدې نصاري. د ښاغلي ترامپ محبوبیت په اوس وخت کې 60% کې دی. په ولس کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محبوبیت کمیدو د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدان اندېښمن کړي دي. په خپله جمهور رئیس وایي چې د هیواد اقتصاد په سم لور روان دی. د هیواد اقتصاد د پخوانه ډیر خښوي دی. هغه وایي چې زمونږ د دورې د پیل مخ کې اقتصاد په غلط لوري روانو، خو اوس دومره خدای چې ساري نه لري. کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر ډونالد ترامپ کوشش کوي د هیواد اقتصادي وضعیت په ښه بڼه ښودلو سره د نومبر په میاشت کې خلک دې ته وهڅوي چې هغه ته رای ورکړي. ایران وایي خپل پوځي قدرت زیاتوي. ایران د سه‌شنبه په ورځ ویلي دي چې خپل پوځي قدرت به زیات کړي. د ایران روحاني مشر حسن روحاني ویلي چې دا د ایران د پوځي قدرت روب دی چې امریکا په ایران د برید نه ډډه کوي. روحاني په ټلویزیون ملت ته په وینا کې ویل چې ایران باید د بهرني یرغل د مقابلې لپاره تیار وسی. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فدرال محاکمو له خوا د هغه د ټاکنیزو کمپاینونو د مشر پاول منافور په وړاندې د جرم د اثبات له وجې خواشینی خودلې ده. ولسمشر ترامپ په ورجینیا ایالت کې خبریالانو ته وویل چې دا یو ډیر خواشینونکی پیښه ده. ترامپ په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د هغه محکومېدل د دې ثبوت نه دی چې د هغه د کمپاین ټیم د روسیې سره سازش لرلو. کارپوهان په دې نظر دي چې د ترامپ د ملګرو او همکارانو په اړه تازه الزامات په د هغه د ملاتړو په نظر سملاسي اغیز ونه کړي، خو د فشارونو دوام به د ترامپ د بیا انتخابېدو کار نور هم ستونزمن کړي. دا خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو ریدونکو، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلارې ښه نتیجه ورکړې. جنرال نیکلسن د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې او د طالبانو سره د پخلاینې په هکله د دفاع په وزارت کې خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس له لارې معلومات ورکړل. زموږ همکار احمد شکیب دوست د جنرال نیکلسن د کانفرنس خبرې اوریدلې او مهم ټکي به یې تاسو ته وړاندې
کړل. جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د ماموریت قومندان له کابل څخه دلته په واشنگتن ډي سي کې له خبریالانو سره خبرې کولې او په درو مهمو مسایلو باندې تمرکز وکړ. یو دا و چې هغه وویل چې په افغانستان کې د ډونالډ ترامپ تګلاره کار ورکوي او دارنګ د دغه تګلارې په برکت هم په طالبانو باندې سیاسي فشار زیات شوی او هم نظامی فشار او هم اجتماعي فشار دی. درڅنګ چې د فشارونو یادونه وکړه، ویل چې د طالبانو طرف هم تر بل هر وخت د سولې لپاره آمادگی لري او دغه زمينه چې مساعده شوه ده دوړو طرفونو ته، بلکې ټولو زیاده خلو خواو ته د دې زمينه مساعده شوه ده چې د سولې په مذاکراتو کې یا د سولې د زمينه د برابرولو لپاره لاسونه سره یو کی. د جنگ او د سولې خبره ډېر زیاته یاد کړل، ویل چې تر بل هر وخت اوس د سولې د اوستر لپاره امکان زیات شوی دی. د افغان ځواکونو د قوی کېدو او دارنګ د هوایي عملیاتو په برخه کې د افغان قواو، هوایي قواو او دارنګ د کمانډو پوځیانو د رول ستاینه وکړه، چې په مجموع کې په دې مهمو مسایلو کې چې ما مخکې اشاره وکړه په دې باندې تمرکز ډیر زیات. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ډونالډ ترامپ تګلاره د تیر کال د اگست په میاشت کې په همدغه وخت کې اعلان شو. د ډونالډ ترامپ له خوا هلته په دغه تګلاره کې دوو مسیرونو او یا دوو لارو ته اشاره شوې وه چې باید د افغانستان د کشالې د حل لپاره کوښښ یو دا چې په مخالفینو باندې فشارونه زیات شي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، دویم دا چې د افغانستان د حکومت او نظام د تقویې لپاره کار وشي، هم سیاسي برخه کې او هم نظامی برخه کې. نو جنرال جان نیکلسن ویل چې په طالبانو باندې سیاسي، اقتصادي، دارنګ نظامی او اجتماعي فشارونه لکه بلاډینونه کېږي، پرلتونه روان دي، دغه فشارونه روان دي او ورسره د افغانستان حکومت هم د سیاسي موقف نه اوس په خدریس کې ده. ترڅنګ افغان پوځیان هم توانیدل دي چې تجهیزات ترلاسه کی، روزنه او د مشوره چې د نړیوال قواو له خوا ورته ورکول کیږي، دا هم دوه چنده شوی ده. د دې ترڅنګ جنرال جان نیکلسن یو مهم مسلې ته اشاره وکړه، ویل چې دا جګړه اوس د افغانانو جګړه ده، په دې معنی چې افغان پوځیان نیمایي عملیات یا پوره عملیات د ټولو پوځي عملیاتو مشري په غاړه لري، او د دې ترڅنګ د افغانستان هوایي قوا کولای شي چې نیمایي پوځي عملیات چې د حوال لري کیږي هغه ترسره کی. د کمانډو پوځیانو رول ته مخکې اشاره وکړه چې هم دو چنده شوی دی او هم ورسره د دوی د تجهیزات زیات شوی دی. یو مهمه مسله چې په دې ورستیو کې پیښ شو ده د غزنی جګړه و. د غزنی د جګړې په اړه د پښتنې په جواب کې جنرال جان نیکلسن وویل چې طالبان د بدون د کول وسل لري، خو د خارونو یا د سیمو د ساتلو وس او توانایي پکې نشته. نو هغه تر ډیره بریده د تلفاتو یادونه وکړه. هغه وویل چې طالبان هم تلفات لري لکه چې افغان پوځیان لري، خو هغه وویل چې په مجموع کې دوی د تلفاتو په اړه زیات خبرې نه کوي او تبصره نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د افغانستان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. دغه غونډه د همدې کال د سپتمبر د میاشتې په څلورمه نیټه کیږي. روسیه ویلي دی چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره یې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړې. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې سره سره چې افغان حکومت روسي سره ډېری ښې اړیکې لري، خو په مسکو کې د سپتمبر په څلورمه د افغانستان د سولې په تړاو ناسته کې به د دغه حکومت کوم استازی ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه چې په سیمه او نړۍ کې هر کنفرانس او غونډه جوړیږي، باید افغان حکومت د دغه سیمه سره په سر کې ځای ولري.
و روان سولز باید بره. په خاص ډول د سولې او د سولې بهیر باید د افغانستان او افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وي. د مسکو په ناسته کې ټاکل شوی نه ده چې مونږ ګډون وکړو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د نه ګډون د پریکړې په باب ډېر توضیحات ورنه کړل، خو وویل چې افغان حکومت استازي به د مسکو په ناسته کې ګډون ونه کړي. هغه وویل افغان حکومت د روسیې سره ښې اړیکې لري او وخت پر وخت د افغانستان په هکله پر مسلو افغان حکومت او روسیه یو بل سره سلا مشورې کوي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف د سه شنبې په ورځ وویل چې د سپتمبر په څلورمه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په خبرو کې وسلوالو طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې او طالبانو هم دا بلنه منلې ده. ښاغلي لاروف هیله وښود چې د مسکو د سولې خبرې به ګټورې وي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر طالبان سره خپلې اړیکې په افغانستان کې د روسیې وګړو د خوندیتوب لپاره د خپلو هڅو یو برخه وګڼله او وویل چې هڅه یې دا هم ده چې طالبان له جګړې لاس اخیستو او افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې هکله خپل دریځ نه څرګند کړی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د مسکو د سولې په خبرو کې چې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه اخلي، د افغان حکومت د استازو ګډون ممکن د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د مخامخ تماسونو زمینه برابره کړې وي او په راتلونکي کې د هغوی ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل سبب شوی وي چې په دغه کانفرانس کې د افغان حکومت د استازو نه ګډون به افغانستان ته فرصت له لاسه ورکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاذ پوهان ودیر صافی د امریکا او روسیې اړیکو ته په پاملرنې دا ګڼي چې ممکن افغان حکومت د مسکو ناسته کې د نه ګډون پریکړه د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا له امله کړې وي.
په هر صورت دا چې ولې شراکت نه ده کړی، فکر کوم چې امریکا به خوښه نه وي په دې کې چې د افغانستان حکومت اشتراک وکړي په حیث د حکومت او پرېږدي چې روسان څه نتیجه یې دېنه لاسته اخلي. فکر کوم روسان د خپلو ګټو او منافعو دپاره دا کنفرانس غوښتی چې طالبانو نظر یو واړوي او وویني چې څه دی او څه وایي او د افغانستان دپاره دا فتن دا کومه فایده نه لري.
د دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د 2018 کال په اپریل کې هم د افغانستان په هکله د یو نړیوال کنفرانس قربتوب کړی و. د تېر کال په کنفرانس کې د افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان او مرکزي آسیا 15 هیوادونه استازو برخه اخیستي وه، خو امریکا ته په دې کنفرانس کې د ګډون د بلنې سره سره د دغه هیواد استازو پکې برخه وانخیسته. تر اوسه په مسکو کې د سپتمبر د څلورمې ورځې د ناستې په اړه ډېر جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو ریډونکو، تاسو په رپورت کې واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. په دې باره کې د آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا په روسیه کې د سیاسي چارو د کارپو شیر حسن سره مرکه کړې.
آشنا صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. اختر مو مبارک شه. تاسو د رادیو له لارې نه ټول افغانان ته د اختر مبارک
وایم. مننه کور ودان، تاسو ته مبارکي وبخښي.
روسیه په دې د سپتمبر په څلورمه نیټه داسې پتل شوې ده چې د طالبانو سره یو ناست لري په مسکو کې او مسکو به د طالبانو د دغه ناستې کوربه وي. دلته په مسکو کې د طالبانو سره ناسته یا د هغوی سره خبرې د روسیې د منافعو او د روسیې د ګټې د زاویې څخه کتل کېږي. دا چې د افغانستان دپاره څه معنا لري، دوی داسې وایي د روسیې سیاسي نخبګان چې دا د افغانستان د حکومت په ګټه خبره ده، د افغانستان د دولت په ګټه خبره ده، ځکه هغه خبرې چې روسیې د طالبانو سره کوي یو برخه دا ده طالبان دي د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د رسمي واکمنۍ سره خبرې شروع کی د سولې لپاره او د دې لپاره چې څونه دوی کولای شي چې وسلواله خطا یا وسلوال مقاومت دوی په سیاسي پروسه باندې بدل خبرې شروع کیږي د روسیې د ګټو پر بنیاد باندې چې روسیه په دې کې څونه ګټي ویني
صحیح یو اړخ به دان دی چې اوس خو طالبانو د مسکو دا بلنه ومنله ستاسو په نظر باندې طالبان خیر والی پر روسانو دومره باور لري روسان خو د خپل ګټو د پاره کوي
نو خبره خو اصلا دا ده چې ټول عمر په سیاست کې هم او په ټولنیز ژوند کې هم وای چې استاد دښمن زما دوست دی یا استاد حریف زما دوست دی طالبان هم په دې پیږي چې امریکا او غربي نړۍ په افغانستان کې ښکېل ده او طالبان هم د هغوی سره په جنگ دي او جنجال دي او روسیا له دغه څخه یو څه فاصله لري دا چې د روسیې او د امریکې مناسبات او روسیې د غرب مناسبات سره هم دي خو طالبان ویني چې ډېر دوستانه نه دي نو طالبان په شکل په یو شکل دا اسکال غواړي چې د امریکای د یو سیال سره چې دغه په انګوال کې واقع ده په مقابل جانب کې واقع ده رابط نږدې دي تر څو کولای شي په نړیواله سطح مطرح شي او د افغانستان سیاست کې هم
ځواب مې ورکړو یعنی چې طالبان کوشش کوي ځان ته سیاسي مشروعیت پیدا کړي پر صورت یو بل اساسي پوښتنه په خپل د غونډې په محتوا ده او په اهمیت ده مسکو د غونډې کې امریکا ته بلنه نه ده ورکړې او افغان حکومت هم په کې د ګډون نه کولو خبر ورکړی دی ستاسو په نظر د سه غونډه یا کانفرنس په څه نتیجه به ولري خیر
پارسرت روسیا خو په دې هڅه کې ده چې د دې پروسې په شاهنګ شي یعنی په افغانستان کې د سولې د پروسې په شاهنګ شي په نړیواله کچه د دوی څرګندونه داسې ده ولې هدف یې دا ده چې دوی وکولی شي د طالبانو سره دونه روابط خپل نږدې کړي چې هغه جنګجویان چې مرکزی آسیا او روسیې ته خاص خطر پېښوي دا غوی په وړاندې دوی وکړی او دا کارونه دا کانفرنس څخه شروع شي نو دوی فکر کوي چې د افغانستان د حکومت موافقه هم په دې کې شته دی او د افغانستان د سفیر موافقه هم په دلته په روسیه کې څرګندونه کړې ده چې دا خبره د افغانستان په ګټه ده او کوم غیر مشروع کارونه
صحیح ډاکټر شیر حسن صاحب کور رمضان چې تاسو د مسکو نوم سره د ټلیفون د لارې نه خپل نظر شریک کوو د دې مهمې مسلې چې د افغانستان د سولې په اړه ده تاسو معلومات ورکړئ کور رمضان
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون ستاسو ټلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا ټلویزیون وګورئ
د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د اختر په لومړی ورځ ش امنیتی تدابیر نیول سوی او هغوی اختر په ډاډه زړه ولمانځي خلک د امنیتی ځواکونو هڅې ستایي او هیله من دي چې په ټول هیواد کې امن او سوله قائم شي د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله رپورت لري
دا د خوست د مرکز اړوند په یو پارک کې د خلکو ګڼه ګڼه ده چې د اختر المنزل لپاره پکې خلک راټول شوي پر مرکز سربیره لول سوالی نه هم دی او نورو تفریحي پارکونو ته خلک راځي ل د کابل چې په دې ورستیو کلونو کې د خوست امنیتي وضعیت مخ پر بهبود روان دی د اختر په مراسمو کې خلکو سره د نامنې اندېښنه له منځه تللې دوی په ډاډه زړه اختر او نورې خوښۍ لمانځي
د وړی کی سره دا پارک ته د ستري چې په وړی کی ایت کې دلته اوربند اعلان دو خدا ورته کا اوربند اعلان نه ده پستریت کې نډیر پارک غاټ پارک دا غدای چې زونون روغلی دی خپو جوش په ولولې سره خپل ساتراي کې مختلفه ملي زیات سي
نصر امریان د اسماعیل خیل مندوزای ورسولای وسیدون کای پارک ته د خطر روغلی چې زیات خلک ارسي د ساتراي په مورید په خطر پکری بدل شي ډیر خلک دغه پارک ترسي منګا د دې خاطر غولې چې پکرم بدل شي او ساتيري وکړو
ل کال 2014 میلادي وروسته چې پاکستانی ځواکونه په شمالي وزیرستان کې نظامی عملیات تر سره کړل په سویل ختیځ ولایتونو په ځانګړي توګه په خوست کې د امنیت پیښې کمې او امنیتی وضعیت ورو ورو د بهبود په لور روان شو ل هم د کابل کال تر بل په تفریحي سیمو میلازایونو خار او د غرض په نور عامازایونو کې د خلکو ګڼه ګڼه په بيساري ډول زیاته شوه خلق پدې برخه کې د امنیتی ځواکونو حساس تایي
شکر الحمدلله ایت خ داسې خطرېږي امنیت خدا خوش ولایت دینر ولایت نه په نسبت ډیر خدا د ملي امنیت دینر ورګنن څخه ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته د زمينه برابر کړی دو
د دې ترڅنګ خلک هله من و چې طالبان به هم اوربند اعلان او د اختر بد کوچنی اختر په زیر په لا ډیر آرام فضا کې ولمنځي خود طالبان له لوري د اوربند نه اعلان پر اساس خلک خوشی نبريخي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په امریکا کې د منځنۍ دورې انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. د جمهوری ګوند غړي په ولس کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ محبوبیت د نږدې څخه څاري. د ښاغلي ترامپ محبوبیت په اوس وخت کې 40% کې دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال جملون پر رپورت کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په ولس کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محبوبیت کمیدو د جمهور غوښتونکو ګوند کاندیدان اندېښمن کړي دي. په خپل جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د هیواد اقتصاد په اوس وخت کې په سم لوري روان دی.
Our economy is doing better than it ever has before.
د هیواد اقتصاد په هیڅ وخت کې دومره ښه نه و. زمونږ د دورې د پایل نه مخکې اقتصاد په غلط لوري روان و، خو اوس دومره ښه شوی چې ساری نه لري. کارپوهان بیا په دې باور دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوښښ کوي د هیواد د اقتصادي وضعیت په ښه بڼه ښودلو سره د نومبر په میاشت کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رای ورکړي. دا کارپوهان وایي چې 50% کې خلک چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه خوښ دي په دې خاطر دی چې هغه د هیواد اقتصادي وضعیت په سمه توګه سنبال کړی دی او دا د جمهوری غوښتونکو د ګوند لپاره ښه خبر دی. خو د ښه اقتصادي وضعیت ترڅنګ جمهور رئیس ترامپ داسې څو پریکړې هم کړې دي چې رای ورکوونکي ښایي اندېښمن کړي. یوه یې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای د پخوانی مشر جان بینن د عدم مسؤلیت فسخه کول ول. بل ستونزه یې د سپینې ماڼۍ د یوې همکارې اوماروسا مینیګالت نیومن سره لفظي شخړې وي. د سی آی ای د پخوانی مشر په خلاف د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اقدام ډیر خلک حق پک حیران کړی دي. د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند سناتور مارک وارنر په دې حق لا داسې وایي. د ترامپ دا کار ماته د پخوانی جمهور رئیس ریچارډ نیکسن وخت را یادوي، ځکه هغه به هم د ټولو هغه کسانو خولې بندولې چې په جمهور رئیس په یې انتقاد کوه. دا کار مونږ یو ځل بیا داسې تاریخ ته بیایي چې هیڅوک ترې خبر نه وي. ځینې نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مهاجرت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو شمېر جنجالي پالیسۍ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې غونډه چې په امریکا کې ډېرو خلکو پر انتقاد وکړ، ښایي د نومبر په میاشت کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رایې ورنکړي. د جمهور رئیس ترامپ محبوبیت هیڅ وخت د 50% نه لوړ شوی نه دی. د بروکنګز انسټیټیوټ کې کارپو جان هوډک وایي که د جمهور رئیس ترامپ محبوبیت همداسې لګوي د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو ته به دا سخت شي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې په کانګرس کې خپل اوسنی اکثریت وساتي. دا په امریکا کې معمول دی چې د جمهور رئیس ګوند په منځنۍ دورې کې څوکۍ بایلي، خو که چیرته جمهور رئیس په خلکو کې محبوبیت کم ولري نو دا بایلل څو چنده زیاتیږي. او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ محبوبیت دومره ټیټ دی چې په تاریخ کې ساری نه لري او همداسې مخ په ښکته کېدو دی. خو په خپله د جمهور رئیس ترامپ پلویان بیا وایي چې په امریکا کې یوازې د سپین پوستو امریکایانو لپاره نه، بلکې د هسپانویانو او تور پوستو امریکایانو لپاره کار روزګار ښه شوی دی او همدا کار ښایي ډیر خلک دې ته وهڅوي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو ته رای ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او دا هم د دې خبرونه ورستۍ رپورت. په سنا مجلس کې د دیموکرات ګوند یوې لوړ پوړي غړي الیزابت وارن وړاندیز کړی چې د سنا مجلس باید د تل لپاره په لوړه کچه د امریکا په فدرالي حکومت کې د خیانت او اختلاس د مخنیوي په خاطر یو لړ اصلاحات منظور کړي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريال کریس هناس د رپورت غټ ټکی به سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
الیزابت وارنر چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د میرمن هیلری کلینټن سره یو ځای د جمهوری ریاست د مرستیال د مقام لپاره ولاړه وه او د ډیموکرات ګوند یو بانفوزه سناتوره ګڼل کیږي. د جمهور رئیس ترامپ یو سرسخت ناقده ده. د هغې د وړاندیز له مخې باید د امریکا د داخلي عوایدو د مالیاتو د راټولولو فدرالي اداره یا IRS د جمهوري ریاست او د جمهور رئیس د مرستیال په شمول او د کانګرس په شمول د ټولو کاندیدانو د تحویل شوو مالیاتو د 2 کلونو رپورټ افشا کړي او په کانګرس کې د پولیټیکل لابینګ یا سیاسي دلالۍ باندې یو لړ سخت بندیزونه ولګي. سناتوره وارن په دې باور ده چې په دولتي کچا د اختلاس او له حکومت نه د مالیاتو د پټولو مخنیوي همدا تر ټولو مناسبه او عملي لاره ده. نوموړي وایي چې د امریکا خلک حق لري چې په دې باندې پوه شي چې د کانګرس او د فدرالي حکومت د منصب لپاره کاندید څومره پیسې لرلي او څومره مالیې حکومت ته د IRS له لارې تحویل کړی ده. په متحده ایالاتو کې معمولا په انتخاباتو کې پیسې او دلالان دواړه مهم رول لوبوي او د موجوده قوانینو له مخې تحویل شوې مالیه د هر امریکایي شخصي حق دی. څوک نشي کولای چې د یو کاندید له رضا او یا د محکمې له اجازې پرته افشا کړي. خو الیزابت وارنر وایي چې د واشنگټن په سیاست کې د پیسو د رول بندول ځینو کسانو د ناوړه اعمالو نه د امریکا د سیاست د پاکولو لپاره باید عملی ګامونه پورته شي. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې د نېشنل پریس کلب په مطبوعاتي مرکز کې وینا کوله او ویل چې IRS یا د داخلي عوایدو د مالیاتو د راټولولو فدرالي اداره باید د جمهوري ریاست د جمهور رئیس د مرستیال او د کانګرس د دواړو خونو د کاندیدانو 2 کلونو د تحویل شوي مالي اسناد افشا کړي او هم باید د تش په نوم د هغه خیریه مؤسساتو عواید وڅېړي چې په امریکا کې د خارجي حکومتونو لپاره سیاسي دلالي کوي او له دې لارې بې حده زیاتې پیسې راټولوي. د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري ګوند کاندید او موجوده جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاسي مخالفانو د بار بار غوښتنې باوجود د خپلو مالیاتو د اسنادو له خپرولو نه انکار وکړ. خو د هغه برعکس د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپلو ټولو مالیاتو اتکلن اسناد په خپل خوښه او رضا خپاره کړل. سیاسي دلالان او هغه شخصي شرکتونه چې د مختلفو کاندیدانو په استازیتوب کار کوي د بیک ډور یا شاته دروازې نه راځي او د خپل شرکت یا د موسسې د ګټې لپاره کار کوي. د الیزابت وارن د وړاندیز له مخې د کانګرس غړي، جمهور رئیس، د جمهور رئیس مرستیال، د کابینې وزیران، قاضیان او نور لوړ پوړي ماموران باید د ژوند تر پایه پورې د خارجي حکومتونو په استازیتوب له دلالۍ نه منع شي او د فدرالي حکومت ماموران باید د تقاعد نه وروسته تر 2 کلونو پورې ونشي کولی چې د کوم شخصي شرکت په نفع باندې کار وکړي. هغې دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې د سه‌شنبې په ورځ ناوخته د ورجینیا ایالت د الکساندریا د ښار د فدرالي محکمې منصفه هیئت له 2 ورځو بحث نه وروسته په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وخت جمهور رئیس ټرمپ د مبارزاتي ټیم مشر پال مانافورت له حکومت نه د مالیاتو په پټولو او د اختلاس په جرم باندې په 8 مواردو کې مجرم وباله او ډېر امکان لري چې د ژوند باقي پاتې برخه نوموړی په محبس کې تیر کړي. قاضي پر مانافورت باندې د 100 نورو تورونو لګولو په ارتباط حکم ونه کړ ځکه چې د فدرالي منصفه هیئت د غړو ترمنځ په دې اړه توافق نظر نه موجود. مانافورت چې له روسانو سره نږدې اړیکې لرلې د جمهور رئیس ټرمپ یو نږدې متمد ګڼل کیږي. پر مانافورت باندې د امریکا د عدلي وزارت مفتشانو دا تور لګولی چې په غیر قانوني توګه د یوکرین د روسي پلوه جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ په طرفداري دلالي کوله او له دې لارې په میلیونونو ډالر لاسته راوړي او د IRS ادارې ته مالیه نه تحویل کړي. میرمن وارن وایي چې امریکایان باید د خارجي حکومتونو له دلالۍ نه منع شي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د پخواني رئیس مانافورت محاکمې دا حقیقت افشا کړ چې خارجي قدرتونه تل زیار باسي چې د دلالانو په وسیله د امریکا پر سیاست باندې خپل اثر او اغیزه وغورځوي. هغې وویل که خارجي دولتونه د متحده ایالاتو د حکومت په اړه کوم ځانګړی نظر لري باید دغه کار خپلو ډیپلوماتانو ته پرېږدي، د دلالانو لارې نه کوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.